کابل کې د سهار اته بجې سوې. السلام علیکم، دا د رادیو یو بل خبرونې ته فریباز ظاهر بیا هم هرکلی درته وایم. دا خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري: د کابل په دشت برچی سیمه کې پرونی 14 سخت غبرګونونه پرولې. د دې پیښې یو عیني شاهد وایي:
د پیښې په سیمه کې زده کوونکي چې لا بې سده وي، د غراز د زده کوونکو د کورنیو ځینو غړو شوک لیدلی دی.
بلخو افغان امنیتي مسؤلین وایي په تېره یوه اونۍ کې په جګړو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې.
تیره اونۍ یوه خونړۍ اونۍ وه او دښمن دا تصمیم درلود چې حملې زیاتې کړي. له دې وړاندې نور څه نسي کولای.
د میانمار پوځي چارواکو د ملي یووالي دولت یوه تروریستي ډله اعلان کړه. په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او د غرض په تاندې څانګه کې به پر دې خبرې کوو چې ولې یو شمېر ځوانان د کورنۍ په اقتصادي شوالي کې برخه نه اخلي.
اول نه قرباني کار نه کوي، اول نه چې راځواني کې هیڅ کوم مسولیت نه ورسپاري چې دا مسولیت لري کور کې به تدا کار کوي. نو به مسولیت څوک رلوي شي هغه بیا د کورنۍ په کولو کې مرسته نشي کولی.
دا او نور وروسته راځي. خو لومړی خبرونه. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی: په کابل کې تر پرونی 14 وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د طالبانو په وړاندې لا جدي اقدام وکړي. د لوګر امنیه قمانداني وای په محمد اغلی ولسوالۍ کې د ماین 14 څلور ولسی پاسونوال ووژل، او په بیت المقدس کې د فلسطینیانو او اسرایلي پولیسو ترمنځ نوې نښتې شوې. د خبرونو تفصیل: د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د طالبانو پر وړاندې لا جدي اقدام وکړي. د کابل په 14 امنیتي حوزه کې د سید شهدا په نوم د نجونو شونځي ته څیرمه تر پرونیو 14 وروسته ولسمشر اشرف غنی په یوه اعلامیه کې دا د طالبانو کاروباله. د جمهوري ریاست د اعلامیه له مخې ولسمشر غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې د طالبانو بشري جنایتونه چې هر ورځ بېګناه خلک قرباني کوي بې ځوابه پرې نږدي. د کورنیو چارو وزارت وین طارق آریان تیر شپه رسنیو ته وویل:
متاسفانه یک جنایت بسیار بزرگ نابخشوده.
له بعد مرغدا یو لوی او نابخل کیدونکې جنایت دی. زموږ تخنیکی ټیمونه کار کوي چې د 14 څرنګوالی معلوم کړي. هغه ورتهوالی چې د 14 سره ښکاری زموږ پر تلا څرګندوي چې طالبان مسؤل دي.
افغان چارواکي وایي په دې پیښه کې شاوخوا 200 کسانو ته مرګ ژوبله وشته چې ډیری یې له 11 تر 15 کلونو پورې عمرونه لري. وسلوالو طالبانو په پرونی 14 کې خپل دخالت رد کړی دی. تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای شي. د لوګر امنی قمندانۍ وایي په محمد اغي ولسوالۍ کې د ماین 14 څلور ولسی پاتونوال وژل. د لوګر د امنی قمندانۍ ویان ګل حیدر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې 14 پرون مسپښین د پاتونوالو پر موټر سوې دی. د په وینا په وژل سویو کې د ولسی پاتونوالو مرستیال مشر هم شامل دی. تر اوسه د دې 14 مسولیت چا نه دی منلی. بلخوا د میدان وردګ د ولایتي شورا مرستیال شریف الله هوتک ازادي راډیو ته وویل چې په چک ولسوالۍ کې موټر بم چاودنې د ملي اردو 12 سرتیري وژلې دي. د دغه ولایت امنیتي چارواکو په دې اړه څرګندونې نه دي کړې. په بیت المقدس کې د فلسطینیانو او اسرایلي پولیسو ترمنځ نوې نښتې شوې دي. د نښتې د مې په اتمه داسې مهال وسوې چې د اسلام پر دریم سپېڅلیزای او هم د یهودانو لخوا په جوړو شویو ښارونو کې له خپلو کورونو څخه د فلسطینیانو د احتمالي ایستلو له کبله د دواړو لورو ترمنځ تشنج ډېر سوی دی. پولیسو په دې اخوډب کې د زرګونو فلسطینیانو پر وړاندې له ربړې مرمیو، اوښکې بهونکي ګاز او بې حس کوونکي لاسي بمونو څخه کار واخیست. تر دې یوه ورځ دمخه لږتر لږه 215 فلسطینیان او 13 اسرایلي افسران د دواړو لورو ترمنځ په شخړو کې ټپیان سول. فلسطیني ډاکتران وایي د مې د اتمې په شخړو کې 48 نور فلسطینیان ټپیان سوي دي او 11 کسان بسترې سوي. د لانجې وروسته لاغه راپورته سوي چې شاوخوا 9000 فلسطینیان د لیلة القدر یا د قدر په شپه په بیت المقدس کې په الاقصی جومات کې له لمونځ کوونکو سره یو ځای سول. پاکستان پرون شنبه د کوواکس پروګرام لالاري د کورونا ضد 1.2 میلیون دوز واکسین ترلاسه کړ. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف پرون شنبه په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې دا د آکسفورډ د استرازینیکا واکسین لومړۍ بسته ده چې پاکستان ته ورکول کیږي. کوواکس د واکسین هغه نړیوال پروګرام دی چې تر ډیره له بېوزلو هیوادونو سره د واکسین په برخه کې مرسته کوي. دغه پروګرام په وروستیو کې د اکمالاتو له ستونزو سره مخامخ و. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په پاکستان کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر تر 3.5 لک زیات دی. او د فرانسې ولسمشر د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې د کورونا ضد واکسین او د دغه واکسین او د هغه د محتویاتو پر صادراتو محدودیت ختم کړي. ایمانوئل مکرون پرون شنبه د پرتګال په پورتو ښار کې د اروپایي ټولنې د مشرانو تر دوهمې غیر رسمي غونډې وروسته یوه کنفرانس ته داسې وویل:
د امریکا له متحده ایالاتونو په څرګنده غوښتنه کوم چې د واکسین پر صادراتو او د هغه پر محتویاتو محدودیت چې د واکسین د تولید مخه نیسي ختم کړي. نن د جرمني کیورواک شرکت ویلي چې په اروپا کې واکسین نشي تولیدولی. راګیر پاتې یو، ځکه امریکا د ځینو موادو مخه نیولې ده. د واکسین د تولید او په بیړه یې نیستمنو یا د متوسط اقتصاد لرونکو هیوادونو لپاره د رسولو کلي د واکسین زیات تولید دی. پر واکسین او د واکسین د محتویاتو پر صادراتو هم بندیز ختم کړی.
په همدې حال کې د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس هم د نړۍ له اولو اقتصاد لرونکو هیوادونو څخه وغوښتل چې په شتمنو او نیستمنو هیوادونو کې دي په عادلانه ډول د واکسین ویش ته لومړیتوب ورکړي. د خبرونو پای. د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 بجو پیلېږي او د ماښام تر 9 بجو پر منځنۍ څپه 12.8 او د غرض د افغانستان په ټولې شهرونو کې د اف ام پر 3.15 څپه هم په صفه وځي ډول اوریدلای سي. ورزو د خبرونه لمړنی مطلب ته د کابل په دشت برچی سیمه کې د نجونو یو شونځي ته څیرمه پرونی خونړی چاودنې سخت خبرګونونه پرولې دي. بیلابیلو سازمانونو، سیاستوالو او ادارو دا پیښه د نه منلو وړ بللې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې پیښه کې لږ لږ دیش کسان وژل شوي او تر 50 ډیر نور ټپیان دي. خو رویټرز خبري اژانس بیا د یو امنیتي چارواکي له قوله چې نه یې غوښتل نو مې وختل سی وویل چې د وژل شوي شمیر 50 او ټپیان 150 تنه دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان وایي په مړو او ټپیانو کې هغه زدهکوونکي شامل دي چې عمر نه یې د 15 او 15 کلونو ترمنځ دي. وسلواله طالبانو ویلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل په دیارلسمه امنیتي حوزه د شتي برچی سیمه کې سید الشهدا شونځي ته څیرمه پرونی یو دریو چاودنو د زیاتو سازمانونو او رهبرانو عکس العملونه پاره ولیدي. دغه چاودنې د زده کوونکو د رخصتۍ پر مهال وسوې چې یو پکې موټر بم حمله و. په نتیجه کې پلسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د کورونیو چارو وزارت ویان طارق قاریان چې دغه چاودنې لوی تروریستي جنایت بللی ویلي په دغه چاودنو کې وژل سوي او ټپیان ملکیان دي. د دې پیښې یو عیني شاهد د کابل پوهنتون استاد علي امید ازادي راډیو ته ویل:
کله چې پولیس وخته سیمې ته ورسېدم او دشت برچی ته پر لار وم، خصوصي او دوه دولتي روغتونونه ټول له مراجعینو ډاکو. امبولانسونو پر لپسې تګ راتګ کاوه.
محمد حکیم اخلاقی چې خورزه په دې چودنه کې ټپې سوی وای زیات زده کوونکي ډاریدلی دي.
د پیښې په سیمه کې زده کوونکي چې لا بې سده وي د غراز د زده کوونکو د کورنیو ځینو غړو شوک لیدلی دی.
د جمهوری ریاست په اعلامیه کې د سید الشهدا په نوم د نجونو شونځي ته څیرمه پرونی چاودنې د وسلولو طالبانو کار بلل سوی او د ولسمشر محمد اشرف غنی په وینا ویل سوی طالبانو د نامشروع جګړې او تاوتریخوالي په تشدید سره یو ور بیا وشوده چې د اوسنی بحران سوله ایز او اساسي حل ته لیواله نه دي. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي پر کوچنیو اطفالو او محصلانو انفجار او انتحار لوی جنایت دی. عاملان یې د اسلام له دین څخه وتلي دي، اسلام له دوی څخه بیزاره دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په ټویټر کې لیکلي دا ډول حمله هیڅ ډول دینی مشروعیت نه لري او عاملان به په خلکو کې د نورې کرکې له ایجاد پرته بل لاستراوړنه ونه لري. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په یو اعلامیه کې ویلي دا ډول تروریستي بزدلانه نه بخښل کېدونکي او د نه منلو وړ حملې ظالمانه دي چې کلمات د غندلو لپاره کافی نه دي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوځون له ازادي راډیو سره په خبرو کې بیا هم په هیواد کې د اوربند ټینګېدو غوښتنه مطرح کړه.
مګل ټول خواو څخه خصوصا له طالبان څخه غواړو چې د روژې د مبارک میاشتې په خاطر او د اختر د مبارک ورځو په خاطر اوربند اعلان کړي ترڅو د افغانستان خلک اختر خوشاله ونمانځي. ټول طرفونه سوله غواړي، متروسه هم په عمل کې د سولې لپاره او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره عملي اقدامات ندي شوي او ندي ښودل شوي.
د وسلولو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد چې پرونی حمله غندلې د هغو کسانو کارې بللې چې د ده په وینا د کابل ادارې تر وزرونو او استخباراتي پوشش لاندې د داعش په نوم فعالیت کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د کابل په دشت برچی سیمه کې پرونی چاودنې بېرحمانه عمل بللی دی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ هم دا حمله وحشیانه او د تروریزم یو کرک پارونکی عمل بللی دی. دغه دفتر په یو ټویټ کې ویلي د نجونو د یوه ښوونځي په نښه کول په واقعیت کې د افغانستان پر راتلونکي حمله ده. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي ستیفانو پونتیکوربو دا د افغانانو په وړاندې بزدلانه او د کرکې وړ حمله بللې ده. په کابل کې د بریتانیا سفارت په یو ټویټ کې دا حمله غندلې او لیکلې دي مخکې تر دې چې نور بېګنا ماشومان ووژل سي ژر تر ژره دي دا تاوتریخوالی پای ته ورسول سي. د بشري حقوقو خپلوا کمیسون او د امریکا سفارت هم دا پیښه غندلې ده. په خیبر پښتونخوا کې پیژندل سوي سیاستوال او د بشري حقوقو فعال افراسیاب خټک په ټویټر کې لیکلي په افغانستان کې پر ماشومانو تروریستي حملې لشماره وتلې دي. هغه لیکلي داسې ښکاري چې د افغانانو ژوند فرضي متحدانو ملګرو ملتونو حتی اسلامي دولتونو ته هم اهمیت نه لري. د کابل په لویدیز دشت برچی سیمه کې تر دې مخکې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
په کابل کې د پرونی خونړۍ پیښې په اړه راپور واورید او د مهم واورېدل چې افغان ولسمشر دا د طالبانو کار بولي خو طالبانو بیا په دې پیښه کې لاس لرل رد کړی دي. په خپله طالبانو هم دا پیښه غندلې ده. د هغو د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونه وایي چې د شدید جګړې له امله تېره اونۍ خونړۍ وه. دوی وایي په تېره اونۍ کې په وو ولایتونو کې د سختې جګړې له امله طالب وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله وښتېده ده خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. تفصیل په دې راپور کې.
افغان امنیتي او دفاعي چارواکو په کابل کې د وی خبري ناست پر مهال د تیر یوې ونی د امنیتي او سیاسي حالات په اړه لرسنیو سره معلومات شریک کړل. د ملي امنیت عمومي رئیس ضیا سراج خبريالانو ته وویل تیر یوې ونی کې جګړه تیز او خونړی و.
خوشحالات هفته خونړی کې
تیره اونۍ یو خونړۍ اونۍ وه او دښمن دا تصمیم درلود چې حملې زیاتې کړي خو دا د دښمن هغه نهایي هڅه ده. له دې وړاندې نور څه نسي کولای او موږ او تاسو ګورو چې ټول کارونه یې د اصولو خلاف دي.
د ښاغلي سراج په خبرو په جګړه کې ملکي کسانو ته تلفات اوښتي. نوموړی لامل د طالبانو له لوري د خلکو په کورونو کې د سنګرونو جوړول په ګوته کوي، هغه څه چې طالبانو رد کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر یاسین ضیا وایي په داسې حال کې چې د جګړې شدت زیات و خو په خبره یې طالبانو ته پکې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. هغه ادعا چې طالبانو رد کړی ده
جګړې شدت پیدا کړی. کندهار، هلمند، بغلان، فراه او د هرات ځینو ولسوالیو کې جګړه تیزه شوې خو په دې جګړه کې نږدې زر طالب وسلوال وژل شوي او ټپیان شوي دي. په وژل شوو کې د دې ډلې مهم رهبران هم شامل دي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا وژل شوي دي.
ښاغلی زیاد یو خبریال په ځواب کې چې افغان دفاعي ځواکونه له دفاعي حالت څخه راوتي وویل، اوس د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه په یرغلیز حالت کې دي. نوموړی وایي، د دوی د موندنو پر بنسټ په هلمند او کندهار ولایتونو کې اوس هم طالبان له القاعده وسلوالې ډلې سره ژورې اړیکې لري او هره ورځ د افغان دفاعي ځواکونو سره په جګړه کې وژل کیږي. په ورته وخت کې طالبان به دغه ادعاګانې ردوي. د دې ډلې ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې وویل، د جګړې شدت دلیل د مقابل لوري د عملیاتو پیل دی. هغه وایي، په تېر یوه اونۍ کې شاوخوا 250 افغان عسکر طالبانو ته تسلیم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له تېر یوې اونۍ راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې جګړې زور اخیستی او حکومت او طالبان دواړه یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو خبره کوي.
تاسو خبره د جګړې او سولې د هخوا د سولې ولسی حرکت غړي وایي چې د جګړې شدت د بهرنیانو د پاتې کېدو لپاره پلمه ده. په لوګر کې د سولې ولسی حرکت د یوې ترازی غونډې پر مهال د جنگ له دواړو لورو وغوښتل چې جګړه نور ودروي او د بهرنیانو پاتې کېدو ته د پلمې نه لټوي. دوی له اسلامي هیوادونو او ګاونډیو هیوادونو څخه هم په افغان سوله کې د صادقانه همکاریو غوښتنه وکړه. تفصیل په دې راپور کې.
د لوګر په مرکز پل عالم ښار کې د اصول ولسی حرکت غړي په هغه ځای کې راټول شوي چېرته چې د می میاشتې د لومړۍ ورځې په ماښام موټر بم چاودنه وشوه. د اصول ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وایي، دا او ورته نور بریدونه چې د بهرنیانو په وتلو سره زیات شوي، د دې ښکارندوی کوي چې د جنگ ښکېلې غاړې نه غواړي چې له هېواده بهرني ځواکونه ووځي او هېواد یوې تلپاتې سولې ته ورسیږي.
چې دا څنګه یې بستره واخیستله او دلته جګړه تیزه سوله، دا په دې معنا ده چې زه بیرته د امریکایي پښه ونیسم چې مزه د خدای پار دی، او دا په دې معنا ده امریکایي بیرته دنیا ته ووایي چې ګوره دلته تروریزم دی.
ښاغلی خیبر وایي، جنگ وسلوالو طالبانو پیل کړی او اوسنی جنگ یې هیڅ قانوني او شرعي مشروعیت نه لري. دا اعتراضیه ناسته که څه هم نن پای ته ورسېده، خو ګډونوالي وایي په کلیو او جوماتونو کې به خپلو ناستو او د عامه پوهاوي غونډو ته دوام ورکړي. څو خلک د سولې لپاره په یوه ټغر راټول کړي او د جنگ دواړه غاړې اوربند او سولې ته کینوي. د ناستې و ګډونوال مولوي سیف الله حسن زی وویل،
او د دې مجلس نه دا پیغام ورونه ته جړا ورته وکړي چې نور د افغان میندو په سترګو کې وښکې نه دي پاتې. یا زموږ استاد هغه خویندې په کورونو کې ځوانې ځوانې خویندې کونډې شي، راځئ نور د افغانستان کې یو اسلامي نظام حمایت او ملاتړ وکړو.
د ناست یو بل ګډونوال او قومي مشر عبدالرحمن توکلی د لوګر په ټولو اوسیدونکو غږ وکړ چې د جنگ په وړاندې ودرېږي او نور چوپتیا پای ته ورسوي.
که خپل درد درد وګڼو، که موږ خپل غم غم وګڼو، یعنی د ملک غم خپل وګڼو، ملي منافع خپلې وګڼو، دغه ملک غم سبا نسته، دغه ملک جنگ سبا نسته.
په لوګر کې د سولې ولسی حرکت دغه اعتراضیه ناسته وروسته لغې کیږي چې د مې په لومړۍ نیټه ماښام مهال د ازرې ولسوالۍ د خلکو په یوه مېلمستون د موټر بم برید وشو چې له امله یې 24 تنه ووژل شول او 113 تنه نور ټپیان شول. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه د دې برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی.
دوستانو، د سولې ولسی حرکت د غړو څرګندونې خو مو واورېدلې چې دوی پر طالبانو او هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر دواړو لورو غږ کوي چې باید سولې ته غاړه کېږدي او نور عام خلک ونه وژني. ده د دوی په وینا که چیرې دغه جګړو ته دوام ورکړل سي، نو دا به د بهرنیانو د پاسه کېدو لپاره یوه پلمه وي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی چې که چیرې طالبان د سولې غواره نه کې، نو امریکا به د جمهوریت په څنګ کې ودرېږي. هغوی پر طالبانو نوموړي پر طالبانو غږ کړی دی چې باید ژر تر ژر له جګړو لاس واخلي او پر خپلو کړو ژمنو ودرېږي. زموږ خپرونه ادامه لري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو هم د افغانستان پر بېلابېلو مسایلو باندې مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. غټ ټکي به زما له همکار واورو.
د امریکا چاپ بزنس انسایډر خبرونه په روسي غاڼه کې لیکلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم دغه هیواد د نشه یي موادو له نوې ستونزې سره مخامخ دی. د خبرونه په لیکنه کله چې بهرني ځواکونه له افغانستان وځي، افغان هغو ته یوازې له وسلوالو مخالفانو سره مبارزه نه، بلکې له نشه یي توکو سره مبارزه هم پاتې کیږي. د نشې توکو کرکیله او تولید هغه ستونزه بلل شوی چې افغانستان کې پراخې ریښې غځولي. په مطلب کې راغلی افغانستان کې د نشې توکو د بدمرغیو په لړ کې 2018 کال کې په ختیځو ولایتونو کې د داسې یو وحشي بوټي دراښنه کېدو اوازې خپرې شوې چې کریسټل نومي نشې موادو جوړېدو کې کاریږي. د مطلب په یو بل برخه کې د افغان چارواکو په حواله راغلی دا مهال له هر لسو افغانانو یو تنې د نشې توکو په قاچاق او کاروبار کې لګیا دی، او دا کاروبار په میاشت کې طالبانو او قاچاقړونکو ته څه باندې 15 میلیونه ډالر عاید لري. له بریتانیا خبریدونکو میل آنلاین خبرونې د ادریس په نوم د هغه افغان ځوان کیسه خبره کړې چې افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره ژباړن پاتې شوی. دا ځوان اوس بریتانیا کې دی خو د سخت دریځو له ګواښ سره مخامخ دی. ادریس میل آنلاین ته ویلي افغانستان کې له دوزخه تښتېدلی خو نه پوهېده چې بریتانیا کې هم دښمن د دروازې مخ کې دی. نوموړي وړاندې ویلي بریتانیا کې سخت دریځي او په ځانګړې توګه هغه کسان ورسره تون چلان کوي چې نوی اسلام قبول کړی دی. ادریس د یو ایرلندي سړي یادونه کوي چې نوی مسلمان شوی او دته یې ویلي چې بیرته باید افغانستان ته ولاړ شي او له طالبانو سره یو ځای د کفارو پر ضد وجنګیږي. ادریس د مشهور افغان ژباړونکو له ډلې دی چې برتانوي ځواکونو سره یې کار کړی. د ویلي افغانستان کې ډیر ځله د مرګ له خطره بچ شوی خو په خبره یې اوس برتانیا کې دا ګواښ ډیر ورته نږدې دی.
د ازادي راډیو اوري ورځي و نړیواله موضوع اخلو. د میانمار پوځي چارواکو د ملي یووالي دولت یو تروریستي ډله اعلان کړه. د میانمار د پوځ په اعلامیه کې چې له دولتي تلویزیون څخه خبره سوه د ملي یووالي دولت او نور مخالفې ډلې د بمی چاودنو اورچونو او وژنو مسؤول بلل سوی دي. د فبروري میاشتې له پوځي کودتا راهیسې په دې هیواد کې تر 270 زیات ملکیان د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوی دي. تفصیل په دې راپور کې وري.
د میانمار یا پخوانی برما د پوځي حکومت تر ولکې لاندې رسنیو پرون شنبه اعلان وکړ چې پوځي رهبرانو مخالفه ډله د ملي یووالي دولت یو تروریستي ډله وبلله. هغه د بمی چاودنو اور اچونو او وژنو مسؤول هم بللې ده. د میانمار پوځ د فبروري میاشتې پر لومړۍ نیټه پر قدرت د ولکې لټینګولو او د ملکی رهبری آنګ سان سو چی تر نیولو وروسته په دغه هیواد کې د نظم د ټینګښت هڅه کوي. د میانمار پوځي رهبر مین اونګ هلاینګ پر قدرت د ولکې ټینګولو موضوع توجیه کړي او په تیرو ټاکنو کې د درغلیو ادعا کړې ده. په هغو ټاکنو کې د آنګ سان سو چی ګوند زیاتې رایې ګټلې وې. د رویټرز خبری اجنس په حواله په میانمار کې نږدې هر ورځ بمی چاودنې کیږي او د پوځ په وړاندې د مبارزې لپاره محلي ملیشا ډلې جوړې سوې دي. په میانمار کې له پوځي کودتا وروسته د پوځي رهبرانو پر ضد په ټول هیواد کې مظاهرې هم روانې دي چې دې کار د میانمار اقتصاد ډېر زیانمن کړی دی. د میانمار د ملي یووالي دولت چې په پټه فعالیت کوي او د دغه هیواد پوځ یو تروریستي ځواک بللی تیره اونۍ اعلان وکړ چې د ولسي دفاع یو ځواک ایجادوي. د میانمار دولتي ټلویزیون اعلان وکړ چې د ملي یووالي دولت او د دغه هیواد قانون جوړونکي کمیټه به د تروریزم ضد قانون لخوا په نشه کیږي. د دغه هیواد د تروریزم ضد قانون نه یوازې په دغو ډلو کې غړیتوب منع کوي بلکې هر ډول تماس ورسره غیر قانوني بولي. د میانمار د پوځ په اعلامیه کې چې له دولتي ټلویزیون څخه خبره سوه د دغه هیواد په زیاتو برخو کې د دغو ډلو اقدامات د تروریستي فعالیتونو عامل ګڼل سوي دي. په اعلامیه کې راغلي چې د دولتي نظام له منځه وړلو لپاره د دغو ډلو لخوا به می چاودنې سوي، ملکیتونو ته اور اچول سوی، وژنې او ګواښونه سوي دي. د میانمار پوځي حکومت مخکې خپل سیاسي مخالفان په خیانت تورن کړي وو. د فبروري میاشتې له لومړۍ نیټې تر پوځي کودتا وروسته په لسګونو خبریالان هم نیول سوي، ځینې رسنۍ بندې سوي او د ځینو ټلویزیونونو د فعالیت جوازونه پسخه سوي دي. د رویټرز خبری اجنس په حواله په میانمار کې د اطلاعاتو خاموشي خپره ده. د فرانسې خبری اجنس د یوې محلي څارونکي ډلې په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي د پوځ پر ضد د ودې په حال کې غورځنګ د ټکولو پر مهال تر اوسه 370 زیات کسان وژل سوي دي چې ډیری ملکیان دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له ود ماشم تر وبجو پر منځنۍ صفه دولس شپږنوي او د اف ام پر سلا شاره 15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي اوریدلای شي. ټویټر یو نوی فیچر اعلان کړی چې پر مټ د دې ټولنیزې شبکې کارونکي کولای شي چې د دوی د خوښي ټویټونو خبرونکو ته پیسې واستوي. ټویټر خپل دا نوی اپشن ټپ جار یا د ډالیو کڅوړه نومولې ده. په دې اړه تفصیل ترې ولاندې وقفې وروسته واوري. ټویټر د پیسو استولو په دې نوې بڼه غواړي کارونکي یو کولای سي د ټپ جار یا د ډالۍ د کڅوړې لارې هغه ته چې ټویټونه یې د دوی خوښ شوي پیسې واستوي. هغوی چې په آی او ایس او انډروید ټلیفونونو کې په انګلیسي ژبه ټویټر کاروي د پنځم بل ورځ راهیسې دا نوی آپشن کارولای سي. په دې پیسو کې چې د ټویټر کارونکو ترمنځ یو بل ته استول کیږي خپله د ټویټر کمپنۍ څه نه اخلي. ټویټر ویلی چې د اوس لپاره به نړۍ کې له خپل اکاونټ سره د ډالۍ د کڅوړې د زیاتولو اسانتیا محدود کسان ولري چې په دې ډله کې د مطالبو چمتو کوونکي، ژورنالستان، کارپوهان او هغوی چې د خیریه بنسټونو لپاره کار کوي شامل دي. خو زیاتوي چې ژر به نور کسان هم وکولای سي چې ټپ جار یا د ډالۍ کڅوړه خپلو پروفایلونو سره وتړي او همداراز نورو ژبو ته به یې هم پراخ کړي. ټویټر په دې اړه د پنځمه پرز په خپل بلاګ کې دا هم ویلي چې ټپ جار یا د ډالۍ کڅوړه یو اسانه لار ده چې د هغه نه باوریدونکو ژغونو ملاتړ وسی چې پر ټویټر بحثونه راپورته کوي. د کمپنۍ زیاته کړې پر ټویټر د خلکو لپاره د پیسو په وسیله د ملاتړ د شودلو او ترلاسه کولو لپاره د نوې لارو د رامنځته کولو په چاره کې د لومړنۍ ګام دی. د ډالیو د کڅوړې زیاتول د ټویټر د کمپنۍ د هغو پراخو هڅو برخه ده چې غواړي په کم وخت کې نور فیچرونه په دې خواله رسنۍ کې ورزیات کړي او پلان لري چې د 2023 میلادي کال تر پای پورې د ټویټر د کارونکو ورځنی شمیر 315 میلیونو ته ورسوي. اونۍ مخکې ټویټر د سپیسونو د کارولو پایل هم اعلان کړ چې مجازي خونې دي چیرې چې ټویټر کارونکي له یو بل سره غږیز مکالمې کولای سي. ټویټر یو له هغو آنلاین ټولنیزو شبکو څخه ده چې په افغانستان کې هم ډیر کارونکي لري او پر عامو افغانانو سربیره یې ګڼ افغان سیاستوال، چارواکي، ژورنالستان، شنونکي، هنرمندان او رسنۍ هم کاروي.
تاندې څنګه دا پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د سنو تاندې څنګه پروګرام چې په همدې خبرونه کې په څو شیبو کې اوریدلای سي پر دې باندې خبرې کوي چې ولې یو شمیر ځوانان د کورنۍ په اقتصادي شوالي کې برخه نه اخلي. د دې پروګرام ترڅنګ یو بل پروګرام هم لرو. حقیقت څه دی چې په دې کې د بغلان ولایت پر اورستیو نامنې باندې بحث وي. د بغلان د والی مرستیال سره زما همکار په تفصیل سره خبرې کړې دي. اوریدو ته تاسو په لنډ درکوم خو اوس دمګړې تاسو پیغامونه
ستاسو لا پیغامونو.
عبدالنافی د زابل ولایت څخه مې زنګ درتولې ده. په زابل کې هغه کم دکانداران چې دي یا لافان دي یا ترباري والا دي یا نور دي ډېر سخت ګرم پرشان دي. نو موږ له دولته دا غواړو چې دا خلک کنسول کړي او خپل شیانې ذخیره کړي دي. زیات ګرم پروشه دي، غوښې پر دغه رقم ګران شوي دي، چرګان ټول شیان ګران شوي دي. خدای که یو شاید په قناس کې رسېږي، د خدای پر لحاظ حکومت ته وعده کنټرول کړي. وسلام.
زه محمود چرزی خبر کوم هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه. پیغام مې دغه دی چې د طالبانو د برق شاټ کړی دی وشتل دی. نو دلته په هلمند په ښار کې شپخانو کې باک نه څه په کلینکو کې او نور داسې په کورو کې د اوبو ستونزو مشکلاتونه دي. دوی دا دستونه ټول کوزه کړی دی. نو دوی بالا وسه خپل دستو ته بی میټر او بی شو په بعد بالا برق یو تیر کړی دی، ترلې اند کش کړی دی. خپل په میټکو کې برق جاری کړی دی. دلته زموږ په مرکز کې برق نشته. دا د دې څخه ډېر غټ هله لرو چې دا برق راځي چې د ځلندې نه کې زموږ د ولس سره
پیغام دے.
مرتبه کومکونه وځي مزر به تر لوړ مقام پر ورسېږي او دا ما چې څو ورشي چې کریم ودا جار بابا نه پلاسي نه ورکی مست دې راواز خپل دې هغه مشران جنران دې راشي مست دې راکی ورور خپل ګټه ورور تنزل بوجي ورکی خپل دې دې مست پر کور کې لور راکی دا غجنه کې تا که مست ما اشاره کوي د افغانستان د خپل ګټه کومه کوي هغه نه پر وسره راواز دې ما چې مست یار بابا نه راکی یار بابا نه خپل وي مال وال نه څه څنګه منه کښې مسلمان کړی هغه هم لاړې ورور خپل پر څه ولاته دا نور کورونه مو پرې راته مو خپل ګړې را مانی وږي
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مو زموږ سره شریک کړي و. دا موږ هم درته خبره کړل که چیرې بیا هم په خپلو سیمو کې ستونزې وینئ نو کولی سئ له ازادي راډیو سره یې شریک کړئ. موږ یې د بېلابېلو خپرونو له لارې له اړوندو مسؤلینو سره شریکوو او تر هغوی پورې رسوو، هڅه کوو چې ورته د حل لارې پیدا کړو. دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویبسایټ هم بیا اورېدلی سئ، هم په ژوندۍ بڼه او هم تکرار او هم راپورونه او خبرونه مو لوستلی سئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی